درنو او خوګو اوریدونکو السلام علیکم ز ایوب خاورین یم د نن مخام د امریکا غږ د خبرو اترو د خبرونی کوربه یم په افغانستان کې سیاسي موضوعاتو ته د نن دغه نیم ساعت خبرونه ځانګړي شوې ده او موږ به هڅه وکړو چې د میلمنو سره په دوړو موضوعاتو باندې خپل ذهنونه روښانه کړو چې اصلا دغه قضیه څه ډول دي او په دې اړه باندې څه خبرې کیږي. لومړی موضوع افغانستان ته د لومړي جمهور رئیس د لومړي مرستیال د جنرال دوستم د راستنېدو د هیلې دي. د په افغانستان کې نن په کابل کې د ترکیه سفیر اوزغان اورتغرل وویل چې ډیر ژر به د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راستون سي او د هغه په وینا له ډیره وخته ترکیه له افغان حکومت سره د جنرال دوستم د راستنېدو په سر په خبرو مصروفه وه، یعنی خبرې د ترکیه او د استانبول او کابل ترمنځ په دې اړه خبرې کېدلې. سفیر اورتغرل په کابل کې یو خبری کانفرنس ته د جنرال دوستم د راستنېدو په هکله وویل چې وضعیت معلومات یې ورنکړل، خو ویل چې د افغانستان په شمال کې په شمالي ولایتونو کې د دوستم د او د قیصاري په اړه حرکتونه له نږدې څاري. دغه موضوع راخلو د سی جنرال دوستم په نږدې راتلونکي افغانستان ته راستون شي، ترکیه به دې کې څه نقش لري او بل په افغانستان کې چونکې د هغوی د جنرال دوستم هغه قضایی دوسیه چی ده هغه کوم څه ډول حل کېدلی سي او د افغانستان د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد دانش چې په ترکیه کې د جنرال دوستم سره ولیدل، دوی د څه ډول یو حل ته د رسیدو کوشش کوي او قضایی دوسیه به څه ډول حل کېږي په دې اړه باندې خبرې کوو. او دوهمه موضوع په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو لخوا د هیواد د سیاسي انتخاباتي د نظام د تغییر او د نوملیکنې د پروسې د باطلېدو د غوښتنې په اړه ده چې دا هم د نن ورځې مهمه موضوع په دې خاطر چې د افغانستان مطرح سیاسي عذاب و افغان حکومت او د انتخاباتو کمیسیون ته وویل چې له ځنډ پرته د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه باطله اعلان کړي. نو چې دا باطله اعلان کړي معنا ده چې دوی څه غواړي چې په دومره ډېره کمه موده پاته ده او په دې موده کې آیا د دوی غوښتنې عملي کېدلی شي نیسي عملي کېدلی او اصلا دوی څه غواړي. د دې دواړو موضوعاتو لپاره موږ قانون پوه چې په د هیواد په سیاسي او خصوصا حقوقي چارو کې ماهر دی اجمل هوډمن صاحب ته بلنه ورکړی ده چې هغه په دې اړه نظر راکړي او مشاق ریم صاحب چې هغه د سیمه ییزو چارو متخصص هم دی هغوی هم راغواړو خبرونې ته به راشي ډېر ژر او د هغوی سره به هم په ځینې پوښتنې وکړو موږ ته به یې روښانه کړي. خو ګمان کوم چې حقوق پوه هوډمن صاحب په ټلیفون رخ شوی دی او ورته هرکلی وایم. هوډمن صاحب خبرونې ته ښه راغلاست. لومړی خو تاسې سلام وایم او خدای دې وکړي چې زموږ غږ واورئ. ډېره مننه او غږ مو هم سم دی اوریدونکی به هم اوري. ما ته خو اوس چې مې لومړی سر کې مې داسې پلان جوړ کړی و یا مې پتیلی و چې ستاسو سره به زه یوازې د دې سیاسي احزابو د دې غوښتنې په اړه خبرې کوم، خو دغه بله د جنرال صاحب دوستم د بیرته راستنېدو په اړه هم دام اوس حقوقي اړخې اوس ما ته راڅرګند شو او داسې مې ښکاره شوه چې تاسې پخپله په دې چارو کې هم تاسې ماهره یاستی. یو څه رڼا که واچوي او موږ ته دا وایستی که دغسې یوه سیاسي هوکړه د حکومت او د جنرال دوستم چې پخپله هم د حکومت یا د جمهور رئیس لومړی مرستیال دی خو د ډېرې مودې راهیسې په تبعید کې ژوند کوي یا په زور یا په رضا خو په ترکیه کې دی. اوس د بیرته د راستنېدو خبره کېږي، دا به حقوقي او قانوني که ووایو په ساده ټکو کې، تاسو دې ته کومه حل لاره پیدا کېدلی سي؟
مننه خاورین صاحب. دا هم نن سبا په افغانستان کې د حقوقي لحاظ یو ډېره مهمه موضوع ده، ځکه یو کال وړاندې چې کله په جنرال دوستم باندې کوم شکایت وسه، د افغانستان لوی څارنوالۍ او قضایه قوې ظاهرا دا موضوع ډېره جدي ونیوله او خبرې ورکړه چې په دې برخه کې تحقیقات کوي او دا موضوع به د دلایلو او شواهدو د موجودیت په صورت کې محکمې ته اقامه کېږي. چې بالاخره د هغو معلوماتو په اساس چې موږ یې د رسنیو له مخې لرو، د جنرال دوستم د قضیې په اړوند تحقیقات وسو او موضوع محکمې ته لاړله. اما داسې جنرال دوستم په خپله په افغانستان کې حاضر نه و، او په هغه وخت کې چې په افغانستان کې حاضر و د تحقیقاتو لپاره حاضر شوی نه و او د څارنوالۍ هېڅ پوښتنې ته یې ځواب نه و ویلی. په دې وخت کې د حقوقي لحظه د غیابي محاکمې پروسیجر نه تکمیلېده، نو هغه په غیابي توګه محاکمه نه شوه. اما هغه کسان چې د جنرال دوستم پورې مربوط وسوال کسان بلل کېدل او په دې قضیه کې متهم و او یا د جنرال دوستم جرمي شریکان بلل کېدل، هغه کسان په غیابي توګه محاکمه شوله، ځکه هغوی حداقل د څارنوالۍ یو څو ابتدایي پوښتنو ته ځوابونه ویلي وه. د هغو په برخه کې محکمې حکم وکړ هغه محکوم شوله، اما د محکمې قرار یا پریکړه د جنرال دوستم په هکله باندې دا وه چې هغه باید حاضر شي، لغه نه باید تحقیقات وشي او د تحقیقاتو نه وروسته دغه موضوع محکمې ته وړاندې
شي. یوه پوښتنه زه تاسیم طبعا نور توضیحات راکوي، یو پوښتنه ماته یا د نړیوالو پیښې چې په نورو هیوادونو کې هم دغه ډول د سیاسینو سره پیښې کېږي، دوی که څه هم هغه قضایي پړاوونه ترسره کېږي په یو شکل باندې، خو د پردې تر شا د حکومت سره سیاسیون چې په دغسې پرېکړو په دغسې پیښو یا په نورو د فساد په پیښو یا په بل شو باندې متهمه وي، د حکومت سره وي روغې جوړې ته رسیږي او بیا یو تصویر یا شکل قانونی هم ورکیږي هغه کار ته. نو لومړی مرستیال یا دویم مرستیال سرور دانش ته خپل قانون پوه دی، هغوی چې استنبول کې ورسره ولیدل، نو د هیواد یوه قانونی لاره به هم ورته راایستلی وي که څنګه؟
زه فکر نه کوم سمه ده چې دلته به ځینې سیاسي مسایل مطرح وي، او خصوصا د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې به ممکن د افغانستان حکومت وغواړي چې جنرال دوستم بیرته افغانستان ته راشي، یا د قضیې په هکله باندې چې کوم جدیت مخکې د قضایه قوې له خوا نه ښودل شوی و یا د لوی څارنوالۍ له خوا نه ښودل شوی و هغه جدیت لږ کمرنګه شي. اما دا په هیڅ صورت باندې د حقوقي لحاظ د توضیح وړ نه ده چې موږ د سیاسي مناسبتونو او د سیاسي مسایلو لپاره قوانین نقض کړو. د قوانینو له مخې نه د افغانستان ټولت با مساوي حیثیت لري، او په هر چا باندې چې په محکمه کې تور لګیږي هغه باید راسي او د خپل ځانه دفاع وکړي، هغه باید محکمې ته حاضر شي، هغه باید افغانستان قضایي نظام او قضایي سیستم ته احترام وکړي. اما د جنرال دوستم په اړه باندې په هغه وخت کې دا قضاوت په مخکې له وخت نه مورد ونه لري چې موږ وایو چې دا کوم تور چې بده باندې لګېدلی و هغه به ثابت وي، هغه به رښتیا وي. اما حداقل د محاکمې پروسیجر باید تکمیل شوی و، هغه باید محکمې ته حاضر شوی و. له دې پرته که نه حاضرېږي یا د سیاسي مسایلو استناد باندې محکمې ته نه حاضرېږي یا د قضیه شاته اچول کېږي، دا د افغانستان د قوانینو ښکاره نقص دی، او دا د دې پیغام ورکوي چې افغانستان قضایي نظام د افغانستان دولت تر اوسه پورې په دې باندې قادر نه دی چې د افغانستان قوانین تطبیق کړي او هغه د حقوقي مساوات اصل څه دی چې قانون باید په هر چا باندې په لسریت توګه باید تطبیق شي، د افغانستان دولت نشي مراتولی.
هوډمن په دغه انتخاباتو ته ډېرې لږ ورځې پاتې دي، یعنی دوه میاشتې تر دوه میاشتې لږ څه زیات دقیقه نیټه یې اوس مانه هیره ده، خو دا په دومره موده وخت کې دومره جدي موضوعات لکه د نن چې سیاسي عذاب په غونډه کې ځینې غوښتنې مطرح کړې دي او یوه غوښتنه یې داسې کړې ده چې دغه سمدستي باید د نوملیکنې پروسه باطله اعلان سي او د انتخاباتو د انتخاباتو نظام باید تغییر شي. دوی حکومت او کمیسیون ته یو او نه وخت ورکړ. دغه غوښتنه اصلا دغه غوښتنه د غوښتنه څه ده؟ د سیاسي نظام یا انتخاباتي نظام څه ډول بدلون غواړي دغه سیاسي عذاب؟
اصل کې د څه دی چې د افغانستان په انتخاباتي سیستم یا انتخاباتي نظام باندې خصوصا د ولسي جرګې په انتخاباتو باندې ډېر زیات انتقادونه شته. متاسفانه چې په تېرو 15 کلونو کې چې دا زمونږ دریم ځل انتخابات کوي د ولسي جرګې، دغو غوښتنو او دغه اعتراضونو ته په تخنیکي ډول رسیدګي ونه شوله، تر څو مونږ په انتخاباتي نظام کې دغه تخنیکي ستونزو په حل سره وسو کولای د افغانستان د اساسي قانون له مخې نه د خلکو یو متناسبه نمایندګي رامنځته کړو. د افغانستان په ولسي جرګه باندې یو اعتراض یا یو تخنیکي انتقاد دا دی چې د سیاسي ګوندونو نقش او رول پکې کم دی او پارلمان د نظریاتي او د سیاسي لحاظه په متعددو افراد او وړو وړو ګروپونو باندې ویشل شوی
دی. او ځینې خلک د اساسي خبرې په
نظریاتو تعدد د دې سبب شوی دی چې په ډېرو مسایلو کې پارلمان په ډېره سختۍ سره کولی شي چې یو موضوع باندې موافقه وکړي، اکثرا د قوانینو د تصویب ځنډ، اکثرا د کابینې د غړو د تایید په هکله باندې ځنډ او ځینې نور مهم انکشافي اقتصادي مسایل چې دي هغه او د جرګه کې د نظریاتو د تعدد له مخې نه ځان سره مخامخ کیږي. نو یوه لاره په دې کې دا ده چې د افغانستان انتخاباتي نظام داسې مسایل مخکې له مخکې نه د وړاندوینه وکړي چې د سیاسي ګوندونو رول په انتخاباتو کې زیات وي او یوه برخه د څوکیو سیاسي ګوندونو ته ځانګړې شي چې یوازې د سیاسي ګوندونو غړي کولی شي چې هغه برخه څوکۍ ترلاسه کړي البته د انتخاباتو له لارې نه. اما متاسفانه کوم باندې څه په دې ورځو کې د البته نن د سیاسي ګوندونو د خوانې سوای ده د دې نو وخت ده موږ عملا د انتخابات په پروسه کې یو عملا نوملیکنه سوی ده، کاندیدانو ابتدایي لست اعلان سوی ده او ابتدایي لست باندې چې کوم شکایتونه سوي دي هغو شکایتونو څېړنه روانه ده. په دغسې یو حالت کې چې موږ د پروسې په وسط کې داخلي داسې وخت کې دغسې وړاندې مطرح کول د دې ایجاب کوي چې د انتخابات په قانون کې تعدیل راشي او دغه اوس چې کوم عملیات روان دي د انتخاباتو لپاره دغه عملیات له سره پیل شي او دا یو اوږده پروسه ده چې ممکن د کار زیات وخت واخلي.
اجمل هوډمن صاحب،
انتخاباتو د لا زیات ځنډ سبب
حقوق بو. اجمل هوډمن صاحب ډیره مننه تاسو په را سره په دغه موضوع باندې او د جنرال دوستم په د بیرته راستنېدو په هکله چې کوم څرګندونې نن شوې دي. د دوی خپل حزب هم د غړیو داسې ویلي دي چې ډیر ممکن د دوشنبه په ورځ راستون شي. د ترکیه سفیر هم په کابل کې وویل چې استانبول او کابل په دې خبرې شوې دي او ډیر ژر به راستون شي. خو دغه د عذاب او غوښتنه هم دا او د جنرال صاحب دوستم د بیرته راستنېدو موضوع د دواړه موضوعات ماته دومره مهم د دغه انتخاباتو په پړاو کې ښکاره شول چې ما دوی سره بیل هم نه دي که بیل موضوعات دي، اما بیا هم بیل نه دي د افغانستان د کورنۍ سیاست یا د نظام د ثبات لپاره دواړه ډېرې مهمې پرېکړې دي. زموږ سره په لیکه کې مشتاق رحیم صاحب هم دی. مشتاق رحیم صاحب ته ښه راغلاست وایم. د منطقي او سیاسي چارو باندې هم ژور نظر او لیکنې لري مشتاق رحیم صاحب. او درنو اوریدونکو، زه تاسو ته دغه یوازې د دې سیاسي عذابو د ځینو نمونه درته اخلم او بیا وروسته تاسو هم ټلیفون کولی شئ له دواړو میلمنو څخه، ښاغلیو میلمنو څخه په دې مورد باندې پوښتنې کولی شئ، تر ما ښې پوښتنې تاسو مطرح کولی شئ. نن په دغه سیاسي عذابو په غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار، د جمعیت اسلامي مشر صلاح الدین رباني، د حراست او ثبات د رهبري شورا غړی یونس قانونی، د جنبش اسلامی ګوند په استازیتوب یعنی د دوستم د ګوند په استازیتوب باتور دوستم دغه زوی، د وحدت اسلامی مشر محمد محقق، د مهاز ملی مشر سید حامد ګیلانی او د پخانی ولسمشر حامد کرزی په استازیتوب زرا رحمت مقبل برخه اخیستی و او دغه اعلامیه دوی ټولو په ګډه سره په دې غونډې په پای کې نشر کړی ده. تاریخي کې دوه غوښتنې ډېرې غوښتنې شوې دي، خو دوه مهمې غوښتنې، یوې د نوم لیکنې د پروسې باطلېدل غوښتې دي چې باید زر تر ژره باطل اعلان سي، او دوهمې د انتخاباتي نظام یا سیستم باید تغییر سي. نو درنو اوریدونکو تاسو هم ټلیفون کولای سي زموږ د درنو ملمنو څخه په دې اړه باندې نوري پوښتنه کولای سو چې اصلا دلته په دې انتخاباتو په پروسی په جریان کې څه روان دي.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې ورځې ولسوالۍ نه
ښه نه دی و ټول کار کوم خو تر تاسو ملمه ته ځویني ډېر سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلې. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
یو ځل بیا هم خراغلاست او درنو خوګوریدونکو تاسو ټلیفون کولای سي په خبرونه کې پوښتنی مطرح کولای سي. مشتاق رحیم صاحب تاسو ته خراغلاست وایم. زه هڅه کوم چې هغه اصلي جریان هم ځان او خلک اوریدونکو پوه سي چې حکومت څه غواړي د جنرال صاحب د عبدالرشید دوستم یا د جمهور ریاست د لومړي معاون په بیرته راستنولو باندې په دغه جریان کې د انتخاباتو په جریان کې موخه څه ده؟
سلامونه نیکی هی له تاسو ته اوریدونکو ته قدرمن ملګری هوډمن صاحب ته. یو خبره باید دلته واضح کړو چې د دوستانو د بیرته راتګ حالې زلې د نوی نه دي. څو میاشتې کېږي چې په دې لړ کې پټ یو ښکارا ناشتې شوې دي. ډېر خلک هڅه کوي چې دا د قیصاري کم محلي زورواکي یا جنگ سالار شي په د قیصار ولسوالۍ کې نیول شوی دی. دا سره وتړي فلسه سره تړاو نه لري. تر ډېره حده پورې ټینګار په دې باندې دی چې دا تیر درې میاشتې په دې باندې ټینګار دی. اساسي موخه تاسو هم ورته غیر مستقیم اشاره وکړه، را روانې ټاکنې دي. د ولسمشري د ټاکنو د لپاره ټیمونه د جوړېدو په حالت کې دي او موږ تاسو ته د شاهد اوسېدلی چې بیلابیل ډلې او افراد ترکیې ته تللي دي او د سره ناستې کړي دي. دغه ناستو په لړ کې په دې باندې بحثونه شوي دي چې څنګه کولای شو چې موږ یو ګډ قوي ائتلاف د اوسني حکومت پر ضد مقابل کې راولو. اوس حکومت ډېر تخپله دا هڅه کوي چې دغه ډول اتحادونو یا د جوړښتونو مخه ونیسي او د دوی ترمنځ یو ګډوډي موجوده اوسېږي، یو متحد رهبري منځته رانه شي، تر څو پر روانو ولسمشر ټاکنو کې د اوسني کارډلې ته یا ولسمشر غني کارډلې ته سرخوږی جوړ نه شي. او دا هغه مانورونه دي چې د افغانستان سیاست تیر شپاله کله تجربه کوي. د کرزي صاحب په دوره کې هم موږ لیدلي دي چې د خپلو سیاسي موخو لپاره ډېری وخت خلکو ته امتیاز ورکړل شوی دی، د هغو په بدو کړنو باندې سترګې پټې شوې دي او هغوی ته موقع ورکړل شوی ده چې په سیاست کې فعال او منظم اوسي. جنرال رشید عبدالرشید دوستم پخوا هم د هېواد شړل شوی و او بېرته یوازې په دې موخه چې په ټاکنو کې د ولسمشر کرزي ملاتړ وکړي بېرته راوستل شو. همداراز بیا هماغه بهیر اوس تر سترګو کېږي.
ډېره مننه هوډمن صاحب. په رابه شو دغه د یوې غوښتنې ته د سیاسي عذابو په اساس باندې د انتخاباتو د کېدو غوښتنې، د انتخاباتي نظام د بدلېدو د غوښتنې ته سیاسي حساب، یعنی په اکثریت هیوادونو کې د نړۍ په اکثریت هیوادونو کې چیرته هم دیموکراسي شته، سیاسي حساب ډېر مهم نقش لري او په انتخاباتو کې خصوصا د پارلمان غختلی او روحیه غختلی وي او د خلک خپل ځان پکې ویني چې کله سیاسي حساب بلته پکې ماتره وي او غختلی وي. ولی افراد یو فرد د 200 کسان 250 نظرونه وی دا په ملي مسایلو باندې یو موټی دریز نشي رامنځته کېدلی او د حکومت په مقابل کې د حکومت په پلوي باندې د هیواد د وګړو سم نمائندګي وای نشي کېدلی. د حکومت د سیاسي عذابو په اساس د ټاکنو د نه کولو یا د نظام د نه بدلولو دریز په افغانستان کې ولې دغه نظام انتخاب شوی دی یا دغه سیستم غوره شوی دی لکه دا اوس چې روان ده او لا نور هم پسې ټینګار کوي چې نام سیاسي عذاب باید په اساس باید ټاکنې ونیسي؟ هوډمن صاحب،
یو د پرنسپ موضوع ده چې پرنسپ کې
بله مهرباني
اوس د پرنسپ موضوع ده چې د پرنسپ له لحاظ باندې که تاسو ما نه پوښتنه وکړئ زه خپله هم د دې طرفدار یم چې په ولسواک نظام کې چې هغه په انتخاباتو باندې ولاړ وي هلته باید سیاسي احزاب وي، هلته باید د نظریاتو او ارزښتونو ترمنځ رقابت وشي. اما بل بحث دی د غنننیو ګوندونو موضوع ده.
بله،
چې دوی دا وړاندیز مطرح کړی دی. جالبه دا ده چې همدغه ګوندونه اکثرا چې دغه اوس کوم کاندیدان ورکړي دي په انتخاباتو کې، د دوی د خپلو احزابو غړي مستقل کاندید شوي دي، ځکه دوی پوهېږي چې که چېرې موږ د خپلو ګوندونو په نوم باندې خپل ځان مطرح کړو او د ګوند په نوم باندې کاندید ورکړو، ممکن هغه بریالی نه شي، ځکه اکثرا د ګوندونو غړي مستقل کاندیدېږي. د دې معنا دا ده چې دوی په خپل هم په خپله غوښتنه باندې باور نه لري. اما بلې خوا ته داسې دی چې په حزبي سیستم کې هلته بیا رایه د انتقال وړ ده، یعنی کله چې په یو سیستم کې رایه واچول شي، د څو کاندیدانو رایه چې هغه د یو حزب غړي دي، هغه ممکن داسې یو سیستم واوسیږي چې یو له سیستمونه همداسې دا سره یو جای شي.
هو یو 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 هغه ده، یو هوډمن صاحب یو هغه ده، دلکه په ترکیه کې چې ده چې ته د لس فیصد نه کم له کمه لس فیصد رای باید واخلي چې په پارلمان کې حضور پیدا کړي یا نمایندګي درکړل سي، ته لس فیصد نه باید زیات وي، یعنی کوچني احزاب چې هغه محلي احزاب دي هغوی ته په پارلمان کې ځای نه پیدا کیږي، هغه باید ټول هیواد په سطح باندې کم له کمه لس فیصد رای واخلي. دا په ترکیه کې ده. اما بلخوا په مثلا داسې یو انتخاباتي سیاسي نظام لکه د زموږ په ګاونډیو هیوادونو کې چې د هند او پاکستان او ایران دغه ځایونو کې بیا کاندیدان د حزب لخوا هلته کاندید وي یا نومول شوي وي، اما بیا رای د انتقال وړ نه وي، هر څوک په خپل ځای باندې خو دغه حزب نماینده وي په هغه حوزه کې کوي، وګټله حزب ته راځي، پارلمان ته راځي او د خپل حزب نمایندګي کوي. نو په هغه سي ډول باندې لاغینم دغه حزبونه ویرې لري چې بیا به څوک رای ور نه کړي.
بله، هو هغه خو داسې دی چې په نړۍ کې بېلابېل سیستمونه دي، داسې نن دغه د افغانستان سیاسي ګوندونو څه ډول یو سیستم وړاندې کړی ده اوس پورې جزئیات نشته، اما دوی په عمومي توګه باندې داسې مسله مطرح کوي چې سیاسي ګوندونو ته باید یوه خاصه فیصدي د څوکۍ باید په پام کې ونیول شي. مثلا دوی وایي چې هر انتخاباتي حوزه کې دي یو معینه فیصدی د توقیو د سیاسي احزاب لپاره ځانګړي سي، او یوازې سیاسي احزاب به کولای شي چې د امر توقیو لپاره کاندید ورکړي، د تباخي توقیو د آزادو کاندیدانو لپاره پاتې کیږي.
جناب
په هر حالت باندې
جناب هوډمن صاحب، د ټلیفون مو په منځ کې د سیقته قطه کیږي او نه پوهیږم چې د غږ سم نه را رسیږي. لتاسکه ډیره مننه کور مودان چې ترڅو برته ټلیفون سمیږي تر هغه پورې به بیرته زنګ در وګو، او د اوس لپاره موږ بیرته درته کوشش کوو. ډیره مننه چې ټلیفون سم شو. زموږ سره درنو اوریدونکو مشتاق رحیم صاحب، دغه بحث بل تاسو سره ادامه ورکو. سیاسي احزاب په افغانستان کې ولې د اوسني نظام مخالفه دي؟
یو پاس باید دلته وکړم چې کله چې موږ سیاسي احزاب خبره کوو، کوم سیاسي احزاب دا خو هغه ډلې دي چې پخوا په جګړو کې ښکېل وو، د جګړو نه وروسته کورنۍ جګړه کې ښکېل وو، او هغه سي رښتونی ایډیالوژیکي سیاسي ډلې نه دي چې دوی ته د سیاسي احزابو هغه خطاب وشي. خو په هر صورت د افغانستان په سیاسي آسمان کې دوی اوس د دوی نوم د سیاسي حزب په نوم باندې یاد دی. بله جالبه خبره دا ده چې د کرزي صاحب په استازیتوب یو څوک راغلی او زنو پیغام کرزی صاحب کوم سیاسي ډله لري او کنه لري. په هر صورت دوی ټینګار ځکه کوي چې دوی په آزاد توګه باندې کوم افراد چې پارلمان ته ځي آزاد سیاسي حزب تر نامه لاندې سیټ یا چوکۍ نشي ګټلی، دوی په دې باندې باوري دي. چې مخکمن صاحب هم دې ته اشاره وکړه، په دویم قدم کې خبره دا ده چې دوی غواړي چې په یو ډول سره تر خپل سیاسي حزب غنوم نه په استفادې سره په پارلمان کې خپل کسان ځای په ځای کړي، او په دې ډول سره لکه څنګه چې د افغانستان سیاست انحصار کړی په راتلونکي کې د افغانستان پارلمان هم انحصار کړي. که څه هم د دوی افراد اوس هم پارلمان ته ځي او د دوی د خوښې سیاستونه مخته وړي، خو بیا هم چونکې هغوی په آزاد حیثیت کې پارلمان ته ځي، نو بنا هم دوی کولی شي کله کله د دوی نه سرغړونه وکړي او ډېری وخت دوی دا
سرغړونه. مشتاق رحیم صاحب، زه در سره منم چې اکثریت دغه حزبونه جديد د افغانستان په جهاد او د جګړو په دوران کې هم فعال ول، اما له دوی پرته نور د سیاسي احزاب هم نشته یا کشته هم د دوی په موجودیت کې هغوی نه تبارز کړی دی نه ولسی محبوبیت ښکاره شوی دی. همدغه حزبونه دي که ښه دي که بد دي، که ستاسو زړه خوشحاله که خفه، همدغه حزبونه دي چې هم چې وغواړي په یو ولایت نارامه کولی سي، یعنی ملاتړي لري او چې وغواړي امنیت هم کې مرسته کولی سي. نو له دې خو انکار نشته چې همدغه حزبونه اوس په دې شپږو کلونو کې پرته د احمد کرزي چې ته وایي چې حزب نه خو نه یو خبر و، موږ تاسو رښتیا نه یو خبر، حزب خپل هم نه جوړ کړی، اما هغه دومره اوس یو نفوذ پیدا کړی دی چې د یو شخص په توګه هغه په دغسې غونډو کې خپل استازیتوب لري. نو بل څوک په دې شپاړسو کلونو کې د دغو حزبونو نه پرته بل څوک نه دي مطرح شوي، له دې نه خو امکار نه شي کولی.
د شک زه در سره دا منم چې د سی حزبونو د نه حزبونو پرمختګ نه دی شوی او منګې نه لرو، اما تر کومه حده پورې دغه احزاب ملي او په ټولیزه توګه ټولنې مسایل سیاسی ډلو مخنیوی نه کړی، ملاتړ یې هم نه کړی. دویمه خبره دا ده چې دوی دومره باوري دي او دومره ټینګار کوي چې دوی احزاب باید مطرح وګڼل شي، نو خو دا اوس د کاندید ورګي خیر اول خو باید دومره ناوخته دا بحث نه شروع کړی، پر اوس کالی بل کالی کله چې انتخاباتي اصلاحاتو باندې بحث کېده په همدومره ټینګار باید ودرېدلی وای چې نه دي ودرېدلي. اوس لکه مخکې هوډمن صاحب هم ویلي چې موږ د انتخاباتي پروسې بهیر کې داخل یو او موږ تاسې ګورو چې هغه بهیر ډېر مخته تللی، اوس موږ نږدې یو چې ټاکنو خوا ته لاسو کمپاینونه شروع شي، اوس دوی دا بحثونه کوي چې دې کې هم دلته معلومېږي چې دوی په وړو کې شګه ده. دویمه مسله دا ده که دوی دومره باوري دي چې دوی احزاب رایه ګټلی شي او دوی د حزبي ادرس نه په پارلمان کې موقف ګټلی شي، نو خو خپل کاندیدان دي د حزب له ادرس نه وړاندې کړي کنه. اکثره تا چې وګوري چې دوی ډېر کم کاندیدان لري چې دوی له ادرس وړاندې شي، اکثره دوی غړي هم ملاتړي چې دوی په آزاد حیثیت کې په انتخاباتو کې برخه اخلي. دا په دې معنی چې دوی ټول شموله ملت شموله احزاب نه دي، بلکې هغه د جګړې د باقیاتو په توګه باندې د افغانستان په ټولنه باندې وتپل شوي ډلې دي چې دوی اوس هم خپل سیاستونه ته ادامه ورکوي، د هغې په مر غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې
مشخص نیم. په دغه اوسنۍ وضعیت ته په کتو سره دغه وروستی حال که ستاسو نظر واخلو، یو د طالبانو سره د دغه موقت یا د درې ورځو د اوربان نه وروسته د جګړو زیاتېدل چې په ډېرو ولایتونو کې هم سخت ګزارونه هم طالبانو کړي دي او هم د طالبانو پر ضد عملیات شوي دي چې هغوی هم ګڼ شمېر وژل شوي دي، او یعنی جګړې محارب داسې مخامخ جګړه نه وي خو عملیات د دواړو خواونه ډېر زیات شوي دي، او بیا په زمن کې دغه اوسنۍ سیاسي وضعیت چې دوی هم داسې غوښتنې کوي، انتخاباتو کې دوی ته پر خپل وخت سره څومره هیله من یاستی؟
زه فکر کوم چې انتخابات کېږي، دا چې به څومره شفاف وي څومره به ټول شموله وي دا به یو بحث وي، لیکن د حکومت هغه هوډ چې ګورو، د حکومت هلې ځلې چې ګورو، په ځانګړي ډول د ولسمشر ټینګار په داسې حال کې چې موږ په خپله د انتخاباتو په کمیسیون کې له ستونزو نه خبر یو، امنیتي ستونزې په خپل ځای پاتې دي او دا بحثونه شته دی، لیکن تر ډېره حده پورې زما برداشت دا دی چې ټاکنې به کېږي او په خپل وخت سره به کېږي.
مننه مشتاق رحیم صاحب د سیمایزو چارو او د افغانستان د سیاسي چارو لیکوال او څیړونکی د کابل څخه تاسو مختلف لیکو کې واسطه کور مودان او له تاسو نه وړاندې اجمل هوډمن صاحب حقوق پوه او سیاسي فعال د هغوی څخه هم مننه کوم چې خبرونه ته راغلی او دغه سیاسي جریاناتو باندې مو خپل نظرونه را سره شریک کړل. د نو ورځې خوږو اوریدونکو زموږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، اوس د دری خبرونه پیلېږي، هغه تاسو واورئ تر بل وخت پورې. په الله سپارم، ما ایوب خاورین ته اجازه راکړئ د خپل پام.